السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند لخوا د کورونا واکسین مرسته شوې لمړنۍ محموله کابل ته راورسېده. دغه 15 لک دوزه واکسین 2.5 لک کسانو ته ورکول کیږي. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راوګرځي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړی مخکلی دی چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړو. په موکړې د سات خبرونو ته صفی الله ستانګزی چمتو کړی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک دوزه واکسینونه نن کابل ته ورسېدل. په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهرې وشوې. دوی وایي 9 کلن عبدالرؤف د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شي. او په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. پوره خبرونه. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک دوزه واکسین کابل ته ورسید. افغان چارواکي وایي په یوې اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدي وروسته د دغه واکسین تطبیق پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر پاڼه لیکلي د هند تولید شوی واکسین افغانستان ته ورسید. هندوستان تن له خپلو ملګرو سره ولاړ دی. دا 15 لک دوزه واکسین د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی او په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. جزئیات په همدغه پروګرام کې اوریدل شي. نن په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهرې وشوې. مظاهرچیانو د سړي تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤف د ژغورلو لپاره راوتلي دي. د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په 100 ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
دولت جواب ګوز. اگر اشرف غنی
که اشرف غنی رئیس جمهور د زما غاګ دی واوري. دغه خلکو رائے ورکړي. لکونه ملیونونو کسانو رائے ورکړي ده. ته په 100 ورځو کې د دې خلکو غوښتنې ته لبایک نشي ویلی. یو 9 کلن معصوم ماشوم نشي موندلی. د تا راتلونکي ته به څه هیله ولرو؟
امید داشته باشیم.
مظاهره چانو ګواښ وکړ چې که په 2 او 1 ساعتونو کې حکومت د عبدالرؤف په موندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، آخینه او شیرخان بندر لارې وتړي. د بلخ والی فرهاد عظیمی تیرونی ویلی وو د عبدالرؤف د قضیې په تړاو 40 وار پوځي عملیات بې نتیجې پای ته رسېدلی دي. کابل نن د 2 مقناطیسي ماین چاودنو شاهد وو. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي یوه چاودنه په میکرویانو سیمه کې شوې چې 2 کسان یې ژوبل کړي دي.
امروز در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل مکرویان 4 از اثر یک انفجار در یک رادار واسطه نو وایلکس 2 تن مجروح و به شفاخانه منتقل گردیدند.
تر دې چاودنې وروسته په 12مه ناحیه کې هم یوه کورولا ډوله موټر باندې مقناطیسي ماین چاودلی دی. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. افغان چارواکي وسلوال طالبان د دغو چاودنو مسؤلین بولي، خو طالبان دغه ادعاوې ردوي. په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون سیګنل یا او انټرنیټ پرې شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ نن په ټویټر باندې لیکي چې په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلی د جلسې ته ورشي. د پېښور پولیسو یو مسؤول صادق شاه بیا د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې دوی سره د پی ټی ایم د نیول شوي کسانو هیڅ راپور او نمونه نشته. پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور جلسه د ارمان لوڼي د 2م تلین په مناسبت جوړه کړې ده. لوڼي 2 کاله مخکې په بلوچستان کې د یوې مظاهرې پر مهال مړ شوی وو. هغه وخت پولیسو ویلی وو چې په ده د زړه حمله راغلی، خو پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کړې وه چې هغه پولیسو وهلی ځکه مړ شوی دی. تاسو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایرانۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت د امریکایانو له لاسه وځي، ځکه د ده په خبره هم د ایران د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په ډسمبر کې تصویب کړي حکومت اړباسي په غو صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلی هر څومره چې امریکا دا موضوع زندوي همره به توان وکړي. دامدار از ویلی ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټکټ پیدا کړي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې هوډ ښودلی دی چې له ایران سره به د 2015 اټومي تړون په اړه باندې بیا کتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد تر ټولو سخت بندیزونه له سره پیل کړل.
ازادي رادیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د کورونا ضد واکسین لمړنۍ محموله نن کابل ته راورسیده. خوست کې خبريالان وایي ګواښونه یې چاره ټکنې کړي.
د جګړې ښکیل طرفونه باید هیر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
خبرونه کې مو تخار کې د مرزانو یو فارم ته بیایو. دا فارم له پهنتون فارغ شوی ځوان جوړ کړی دی. ایران له امریکا غوښتي چې 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا 2.5 لک وګړو لپاره 500,000 دوز واکسین دی چې د هندوستان لخوا مرسته شوی او بستې نن سهار کابل ته راورسېدې. په کابل کې د هند سفارت هم په دې اړه څرګندونې کړې چې جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اورو چې د محل کابل را سره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ دغه واکسین در رسیدو پر مهال چارواکو څه ویلي دي؟
د افغانستان امیر روغتیا وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینو تطبیق خایو ونی یا هم الله سره دی ورسته پیل شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجرو نن د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی، خو ټینګار وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یادو واکسینو په اړه د سیډونو ډاډ ورکړي او د دوی له تاییدې وروسته به د تطبیق چارې پیل شي. دی وایي
صحبتی که ما به سازمان تی جان داشتیم گفتن تا یک هفته یا ده روز دیگه جواز
روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبري کړي راته ویلي دي چې د یوې اونۍ یا لسو ورځو په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت د تاییدې تصدیق وشي. کوم پلان چې اوس موږ لرو دا واکسین به زموږ مرکزي ګودام او وروسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي، او کله چې واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې تایید کړ په هیواد کې به د تطبیق چارې پیل شي.
واکسین د کشور تطبیق پاتې شو.
دوی دا واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 لک روغتیايي کارکونکو ته تدویقيږي. د امر روغتیا وزارت د سرپرست معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیايي کارکونکو وروسته خونکو، امنیتي ځواکونو، بندیانو او دغه شان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي. خغلی مجروده هم ویل چې اوس مهال یاد واکسین د امر روغتیا وزارت په سړو خونو کې ساتل کیږي او وروسته به د یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته واستول شي. دوی د کابل په حامد کرزي وی دګر کې د 15 او د غشان پټول هیواد کې د 1.5 میلیونه ډوز واکسینو د ساتلو ظرفیت موجود دی. افغانستان ته د هندستان له لوري په داسې حال کې د واکسینو لومړی جوپه رسیږي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمیدو دي. د امر روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي چې د کورونا وایرس د هما سپه تر کنټرول لاندې ده، خو صفر شوې نه ده. د خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیر او کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوي وشي. په همدې حال کې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. په کابل کې د هند سفارت شازدا پیر راګورام اس افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال وویل هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی، خو لومړیتوب د افغانستان په څیر خپلو نږدې ملګرو ته ورکوي. د دیوای
India is very happy that you know we have a long tradition.
Hindustan khosh de che la Afghanistan taraf ko aw sakht waqton ki ugra tarikhi amkari ladi log la Afghanistan taraf yu aw ti dosti ta waqtin de dosti pa num war ko Hindustan de nari darmal tun de log de waqtino dar ke tulwar aw amali shwai de log de bi waqtino saudagari dar khpi tu ta ke chbaad la tul taraf rasto ko dangri de wal de gawri hi wa taraf la Afghanistan
our close friends
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې ډبلیو ایچ او د نړۍ د یو شمېر هغه هیوادونو نمونه خپره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړي پړاو کې افغانستان ته څه د پاسه 3 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین ورکول شي. دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورټ پوهنتون کې جوړ شوي واکسین هم ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم له دوی سره ژمنه کړې چې افغانستان ته به 200,000 ډوزه واکسین کورونا ضد واکسین ورکوي خو علي نور معلومات ورنکړل.
کور مو ودان په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې ویل نن 15,000 ډوزه هغه واکسین کابل ته راورسید چې هندستاني مرسته کړې ده. لګ وړاندې مې د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستيال میرویس علیزین وو پوښتل چې دا واکسینونه اوس څنګه او چیرته ساتل کیږي. نوموړی وایي
دې د ساتنې چارې موږ مخکې په کور انتظام ورته نیولې ده. ترڅنګ ورته موجود دي په افغانستان کې یوازې موږ هوایي ډګر یعنی د کابل هوایي ډګر کې موږ د 15 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو او په ټول افغانستان کې د 1.5 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو. انشاءالله دې کې مشکل نشي.
او علیزای صاحب د تطبیق چاره به څه وخت پیلېږي ځکه ممکن روغتیايي کارکونکي او نور کسان ورته پته مو وسی؟
تطبیق چاره به وروسته څنګه واکسین څه ده دا اوس دی نړیوال روغتیايي سازمان د تر پروسس لاندې دی. د هغې په لابراتوارونو کې تر پروسس لاندې دی. کله چې دغه پروسس مرحله تیره شي او د سیدي سرټیفیکیټ واخلي او د هغو دخوانه تایید شي بیا به دلته په افغانستان کې د تدبیر به شروع کیږي.
او اړتیا خو ډېره ده علیزای صاحب، دا 2.5 لک کسان به دغه واکسین ترلاسه کوي. نور کوم هیوادونه ژمنې کړي دي چې واکسینونه به رالیږي افغانستان ته؟
د اوس لپاره خو 2500 کسان ته دغه واکسین تدبیر کیږي. د چین هیواد هم د 2 لک واکسینو ژمنه کړې ده چې د چین سفیر په افغانستان په کابل کې هغوی موږ سره دا تعهد کړی دی. د هغې اداري چارې روانې دي. د اداري چارو د بشپړېدو څخه وروسته به هغه واکسین هم افغانستان ته انشاءالله راورسیږي. او د هغې تر څنګ د واکسین چې د واکسینو جهاني ادارې لخوا نه مرسته کیږي هغه به 3 میلیونه وي چې په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه هغه افغانستان ته انتقالیږي په راتلونکي کې. خو هغه د اوس لپاره دا خبره روانه ده چې څه وخت به دغه کار تر سره کیږي خو په راتلونکي میاشتو کې کیدای شي دا کار وشي. په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي. په دویمه مرحله کې به 1.2 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي. یعنې اوس لپاره موږ دغه ژمنه لرو انشاءالله په امید لرو چې دغه مشکلات په راتلونکي یو څه چې د خلکو ته د واکسین تدبیر شروع او پیل شي او دغه مشکلات شي.
تاسو مخکې ویل چې په ټول هیواد کې تاسو د 1.5 میلیونه ډوز واکسینو د ساتنې ظرفیت لري. د تطبیق چارې به څنګه یوازې په پلازمینه کابل کې خلکو ته ورکول کیږي او کنا په ولایتونو کې به هم خلک لاسرسي ولري دغه واکسین ته؟
بل تطبیق چارې د اوس لپاره خو سې کارکونکي په کابل او په ټول هیواد کې دا په نظر کې نیول شوی دی. د اوس لپاره چې موږ دا واکسین ورته تطبیق کوو خو موږ اوس د اوس لپاره سې کارکونکي دغه واکسین تطبیق لپاره ټریننګ لاندې نیولې دي هم په کابل هم په ولایتو کې.
د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی و چې د کورونا واکسین د ساتنې او تطبیق پر پروسې غږیده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. په بلخ کې نن زرګونو ترکمنانو د یو برمته شوی ماشوم د خوشی کېدو په خاطر بیا لاریون وکړ. لاریون کوونکو د موږ عدالت غواړو او د عبدالرؤف د آزاد چې شعارونو په ویلو سره له حکومت وغوښتل چې هغه ماشوم د ژر تر ژره د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې د تښتونې 100 ورځې وتلې دي. نور د سفی الله ستانکزی راپور کې.
ترکمنانو نن یو وار بیا په بلخ کې مظاهره وکړه. دوی د عبدالرؤف په نوم د یو نه کلن تختول شوی ماشوم د ژغورلو هڅې ناکامې بولی. د تختول شوی ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په سلو ورځو کې د هغه زوی نه د ژغورلی.
امین ها ملت هستن، دولت جوابگوست برزی ملت.
دوی هم ملت دی، دولت ملت تا جواب ویون که دی، هم دوی هم رای ور کرده. که اشرف غنی رئیس جمهور دی زما غاک دی واوری، دغو خلکو رای ور کرده، لکونه میلیونونو کسانو رای ور کرده. تا پسل و رازو که دی خلکو غختن تلبایک نشی ویلی، یو نه کلان معصوم معشوم نشی مندلی، دی تا راتون که تبا چه هیلوله رو.
آیا از تو آیندی تو چه امید داشته باشیم؟
مظاهره چانو گواخ کړی چې په دوو او یو ساعتونو کې حکومت د عبدالرؤف په مندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، آقینا او شیرخان بندرونو لارې وتړي. د بلخ والی تیر اونۍ ویلي وو د عبدالرؤف د خوشی کولو په تړاو باندې شل پوځي عملیات بې نتیجې پای ته رسیدلي. وړوکی عبدالرؤف څه باندې سل ورځې مخکې له بلخه تښتول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زمون کاغله ازادي رادیو نه اوري ل بلخ نه ورزو خوسته. په خوست کې خبريالان او درسنوي مسولین وای په دې ولایت کې زینو ستونزو او اندېښنو د خبريالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړي. دوی زیاتوي د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر دلته هم خبريالان په فزیکی لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دای د غږ د غلي کولو په معنا دی. بل ورته د خوست ځایي چارواکي وایي چې د خبريالانو او د رسنیو د خوندیتوب لپاره یې اړوندو ادارو ته لارښوونې کړي. نور د نجیب الله الوخیل په راپور کې
په خوست کې خبريالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکېل خو غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبريالانو او مسؤلینو ویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه پر از د غرغغ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادی رادیو ته ویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستون د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستون له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دا لړۍ تقریبا د ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه خطه د وسلوالو مخالفینو نه مونږ ټولو نه هیله داو چې د ژورنالیستونو ژوند ته توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبريالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته پاندېښنه کړي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبريال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه داده چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او په ځمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته دوی میاشتې د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د ازادۍ راډیو د خبريال الیاس دایي په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دی. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل همدا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبريالانو ستونزو او غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په 1269 منځنوي سپو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. په تخار ولایت کې له پهنتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مرزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې زینو وزګار ځوانانو ته د کار زمينه هم برابر شوه. د دې فارم مسول وایي دغه فارم له دوه کلو راهیسې په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر میاشت لس زره مړزان او لس زره د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوي. نورې زموږ د خبريال پر راپور کې
په تخار ولایت کې د زبیولا مانی په نوم یو ځوان چې د تخار په هنتون د اقتصاد په هنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د یو میلیون افغانۍ په لګښت د مړزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې آزانګې خپرې کړي چان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسول زبیولا منی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چان په دوه متره واټن کې څوک د یو بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ لس زره مړزان او لس زره د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوالی هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو تر څنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې ایستلی شي. د ښاغلي امانی د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار تر څنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کبک، بودانه، شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګوړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانۍ او پیل تر 100,000 افغانۍ پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګوړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د طالقان ښار یو اوسیدونکی درس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمیجا یک نفر فارم جوړ کده و از وخت کې فارم جوړ شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جوړ شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې راځي.
د دې په خاطر اولی مردم زیات علاقمند یمي گوشت شدن.
د دې فارم مسول وایي که څه هم په لومړیو کې له بې شمېره ستونزو سره مخامخ شوی و، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو را سره وشي د خبرونې دویمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام دغه راز وړاندې خبرونه کې یوه نړیواله موضوع هم درته لرو، خو اوس ورزو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خبرې کړي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي له هغه وروسته چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل سوی د افغانستان د مطالعې ډلې د دوهې د هوکړې خلاف له افغانستانه د ځواکونو په وتلو کې د ځان وړاندیز وکړ. د طالبانو او امریکا ترمنځ د جګړې د بیا پیل خبرې کیږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو هم جګړې ته تیاری پیل کړی او تازه یې ان بی سی ته ویلي دي چې د دې ډلې جنگي او سیمه ییزو مشرانو ته ویل سوي چې جګړې ته تیاری ونیسي. ورځپاڼه لیکي امریکایان وایي چې طالبانو د دوهې هوکړه نه ده عملي کړې. طالبان بیا ټینګار کوي چې که امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې ونه وځي نو دوی به پرې بریدونه وکړي. د سرمقالې په پای کې ټینګار شوی چې د جګړې افغاني اړخونه دي د جګړې لپاره د تیاری پر ځای پر سولې ټینګار وکړي. افغان وژنه باید بند شي او دواړه اړخونه باید د سولې خبرې جدي وګڼي. او د خوندونو جوړولو پر ځای سولې ته لار هواره کړي. هیوا دولتي ورسپانې بیا لیکلي په دې ورستۍ کې په افغانستان په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې شوې چې دا کړنه په ملي او نړیواله کچه غندل شوې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت له ناټو سره هم په تماس کې دی او د دې لپاره د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې ملاتړ هم له ځان سره لري چې د سولې لپاره فرصت ضایع نسی او د هدفي وژنو او جګړې د مخنیوي لپاره هڅې ژر پایله ورکړي. په سر مقاله کې یادونه شوې که د طالبانو لخوا دا بریدونه همداسې روان وي نو ښایي چې دا فرصت وننګول سي او ضایع سي، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره هغه مهال به د جګړې لپاره له سره تابع نیول کیږي چې نه د طالبانو په ګټه ده نه هم د ولس او هیواد. هشت صبر سپانې بیا افغان حکومت ته د هند لخوا د کورونا واکسین د سپارلو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانستان ته داسې مهال د 15,00,000 واکسین سپارل کیږي چې تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لوري تصدیق نه دی ترلاسه کړی. لیکوال د هند دا ډول مرستو قدردانی کوي او وایي چې دا د دواړو هیوادونو نیکې او ښې اړیکې ثابتوي، خو زیاتوي د تعجب ځای دا دی چې واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له تصدیق پرته افغانستان ته سپارل کیږي. لیکوال سپارښتنه کوي افغان حکومت باید د روغتیا له نړیوال سازمان د کرونا واکسین غوښتنه وکړي او د دې واکسین لپاره په بودیجه کې یو اندازه پیسې هم ځانګړې کړي. تر اوسه په ټول افغانستان کې 55,000 کسان کرونا نیولي او له امله شاوخوا 2,500 کسان مړه شوي، خو ممکن له دې هم د مرګ کچه لوړوي. د سر مقالې په پای کې راغلي که د واکسین د ورکړې په برخه کې غفلت وسي نو د کورونا وایروس له امله به په ټول افغانستان کې د مرګ کچه لا هم لوړه سي، نو لازمه ده چې حکومت واکسین ترلاسه او ټولو هیوادوالو ته ورسوي.
اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقې کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر په یوه مرکه کې دغه غوښتنه کړې او د دې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه هم نرم کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر راپور لري چې جزئیات اسمت ساروان اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له یوې ایرانۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابره ده پیل شي او د ایران انتخابات په جون میاشت کې کیږي. اغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت ارباسی چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 1 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اتمی دریز بدل کړي. ظریف ویلی هر څومره چې امریکا دا موضوع ځندوي همره به تاوان وکړي. د همداراز ویلی چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتمی موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد یې بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تېره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غني کېدا بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقې ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبرې رد کړې دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبی پورس د فبروری پشپشمه د توغندو د هایبرید سونګ موادو د تولید یو مرکز او له اوجی څخه د وشتل کیدونکو راکټونو د جوړولو یو فابریکا پرانسته.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورس
از نات بیلدینگ از نات مانومنتس اتس یو.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
د خبرونه دویمه نیمایي ته ورسیدو د مازیګر